سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په سوشي بو کې په لیږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکونکو په شمول اتلس کارکونکو نیول شوی دي. د سازمان د پی وی لامی کې د طالبان لخوا پردي نیونی د خوشنۍ څرګندول سربیره ویل دي چې درې کارکونکي چې په کې یو بهرني او دوه افغانان وو د سپتمبر په درې باندې نیول شوی وو او د سپتمبر په 14 نیټه یې 15 نور افغان کارکونکي هم له همدې دفتر څخه نیول شوی دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوی کارکونکي طالبانو کابل ته انتقال کړی دي. په غور کې ځای سرچینو د نوم د خود له پشرت ازادي رادیو ته ویل شوه دا کسان د دې ولایت پالال او سر جنگل لوسوالی کې ل خپل کاري دفترونو نیول شوی چې په کې شپک میرمنې هم شامل دي. همدارنګه نیول شوی بهرني کارمندان په کارمندانو کې او امریکایي هم شامل دي چې د غلطه د معلولینو سره د مرستې لپاره کار کاوه. د آی ای ایم او سی په خپل اعلامیه کې ویل دي چې دوی ته د دې د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نو ویل شوی ول دي هم خبر نه دي چې ولې همکاران نیول شوی دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم مصادر رادیو ته د دې کسانو نیول تایید کړی دی او یادای کړی دی چې ګوند دې کسانو یې سویت ته تبلیغ کاوه. نو مولوی ویل دي چې د دې کسانو د نیولو چاره له کابل سمبال شوې ده. په کابل کې د طالبانو استخباراتو امنیتي چارواکو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کراچي ښار پولیس وایي د سپتمبر له 9 تر 14 نږدې 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت لوی قنصل سید عبدالجبار مشال رادیو ته وویل د بندیانو شمیر 600 تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغه افغانانو نیونې وروسته تر دې بل شوې دي چې د سپتمبر په 9 نیټه د سند ایالت حکومت په دغه ایالت کې د بې اسناد افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د ناقانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنۍ د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دا ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په اوچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډي میکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ دغسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګ ویاند وحید الله مانی ازادي رادیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونه وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونه کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې د ردی د خپل وګړو ستنول چټک کړي. ډېرې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوو د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالي او د کورنۍ غړي د الهول په نوم کم ته ولېږدول شول چې ډېری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته جدي خطر په سترګو ګوري.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او نن په دې خبرونه کې په انګورو خبرې کوو. څنګه لخپلو تاکونو شحاصل اخیستلی شو، انګور څومره اوبو سرو شاخپوری پیوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري. ویل کیږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل نن څخه ل 6000 تر 8000 کال پخوانی په اروپا کې پیل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه دی چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري، زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې شایي دقیق معلومات نه وي، خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندوري میوې په اړه به ډېری خبرې له خپلو درنو میلمنو څخه واورو. انجینیر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوهن د سمدی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د انګورو د ډولونو په اړه ووایست، موږ خو ظاهرا شاید زما په شان ډېر نور خلک هم انګور په دې تقسیم کې چې شنه او تور دي یا شنه او سره انګور دي یا دانه دار او بې دانې انګور دي، خو په دې پیژم چې انګور ډېر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډېر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم که واخلئ؟
په لومړي سر کې سروان صاحب، تاسو ته محترم عمرخیل صاحب، ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ټولو ګرانو او په زړه پورو باغداران ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېدی، دا هغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلوولس ډولونه د انګورو ذکر کړی دی. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلي پوهان ډاکټر شیرزاد په او پنځوسم کال کې یو سروې سره کړی وه چې هغه د انګورو شپږ نوي ډولونه په ګوته کړي وه، او په دې تقریبا پنځلس کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه وه چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کېږي. هغو هم په دې اکله باندې ډېر کار وکړي، او پس له د انګورو د چغل وهلبیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د یو سلو نه دېرش د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمي ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک د نمونو سره آشنا دي، هغه یو حسینی انګور دي، تایفي انګور دي، شندخانی انګور دي، کشمشی دي، لال دي، فخری دي، حیطه دي، منقه دي، صاحبی دي، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشی سیاهی بیدانه ورته وایي چې یعنی دغه دي، هغه انګور دي چې تخم نه لري، دا انګور دي، کټه انګور دي، غلدان انګور دي، چې مختلف نرامدی انګور دي، ابجوش انګور دي چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دي، چې وختي هم پخېږي چې د هغو څخه بیا ابجوش انګور جوړوي. دا انګور بیا که د رنګ د نګاه څخه که داسې حساب کې، موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو، مثلا د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا ژړ یا شنه دا نور کشمشي انګور ورته وایي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دغه اقلیمي شرایط چې دوبی وچ، ګرم، اوږد، شل مر او ژمه نسبتا سوړ، چې دا د انګورو لپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري، د ساحه یې تقریبا د واټیا زره په شاوخوا کې د کلمې تولید تقریبا 1 میلیون متریک ټن ته د کال رسیدي چې د افغانستان په اقتصاد کې
ډیر مننه په اقتصادي ارزښت به له شو ست خبرې وکړو استاد ډیر مننه له توضیح مو کور ودان سلامت اوسئ انجینر صاحب عمر خیل کثم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مارین دی او دا ورته ډیر مساعد دی خو په مجموع کې که تاسو په دې خبرې وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او ښه دی او ښه نتیجه پکې ورکوي
افغانستان سے گرم تو گئی درجہ حالات معمول درجو پورے مناسب اقلیم دا اکثر مثال درجہ حرارت لگانا ہم جاتی کی تفصیلی سے درجو پہ ہم امکان رکھتا ہوں وہ چھوٹا ہی اقلیم او آرام پسرلنی کم بارانو نتیجی گیه اگر من خواهی که پسرلنی بارانو نسبتا کمی اگر دی مناسب ده به گول کرد لپارا
لیکن انجینر صاحب عمر خیل تاسو یو څه خپل موقعیت هم تغییر کړئ چې د اواز مو کله کله ډېر څه خراب شي د افغانستان ټولو سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی البته شرقي سیمې به استثنا وګرځوو چې هلته هوا تر دې زیاته تودیږي رطوبت هم شاید ډېر وي وچه هوا نه ده لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کېږي په ځینو کې نه کېږي
تقریباً
آواز لا هم خراب شو فکر کوم دا په موقعیت پوری ماړه لري کله چې موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي او وګورو چې که شوي خو ادامه ورکوي کنه دوباره به څنګه درته ووایو بله او تلفون مقطع شو خیر تاسو سره به دوباره تماس ونیسو شاغلی عمر خیل پوهان صاحب را سره دی پوهان صاحب د خاورې په اړه تاسو خبرې وکړئ څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډیره مناسبه ده
مخکې تر دې بلې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم یو خبره باید وکړم انګور په تجارتي شکل په هغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې لوړوالی څخه یې کم نه وي یعنی هغه د بهر سطح باید جګه اوسي دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډېره مثلا لکه جلال آباد چې 500 او 600 په شاوخوا کې دی د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځې اوږده ګرمه او شپه یې یخه اوسي یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت موجود ولري ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کمز دا یاد کو دایکنډي یاد کو بامیان یاد کو چې ژمی ډېر سوړ دی تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري هغه بیا یخنۍ د منځه وړي نو دا خبرې دي او بل په سرکې عموم سره تاک په هغه خاورې کې چې دا کلی لونګ اوسي یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي په داسې خاورو کې هلته ښه نتیجه ورکوي خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي عضوي مواد یې کم دي نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره باید موږ یوازې تاکانو ته نه انګورو ته نه ټولو مېوه لرونکو ونو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن بیا پوتاشیم چې مېوه ډېره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مزکی د خصوصیاتو د نبات د چې په کومه مرحله کې دی هغه کې باید ورته ورکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمرخیل سره تماس ونیسي او د هغې له ټلیفون ورته وشو او له سټوډیو سره یې وصل کړ. انجینیر صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي؟ مهرباني.
بله اوس روان صاحب، په بخښنه سره سره ټلیفون لږ مشکل درلوده. په هر صورت افغانستان کې کوم اقلیم مونږ لرو په دا په زونو باندې وشل سره ده. هغه منطقه مثلا د مونږ د جنوب منطقې څخه د کندهار سیمه ده، دا ډېر مناسب په دې خاطر ده چې زمې دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان. مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمې چې دا زمې په اصطلاح دومره ده چې له 15 درجه نه چیچیږي. بعضې سیمې لکه د غزنی سیمې یا د میدان وردګو سیمې یا حتی د لوګر سیمې دا له 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتي هم ډېر ټیټ ده. د دې له خاطره اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټۍ په خاورو لاندې پټۍ. نو په مجموع کې که وویلی شو چې افغانستان ټول افغانستان ډېر مناسب د انګورو د کرنې لپاره، خو بعضې خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت د انګورو باندې مستقیمه په حساب تاثیر لري، لکه قندار. قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په اصطلاح د شمالي د کاپیسا او پروان ولایت دام بهترین منطقه ده د انګورو د کښت لپاره. د دې تر څنګ په سمت شمال کې ما هم انګور لرو. په فاریاب ډېره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډېر مناسب ده. زمای ډېر سوړ نه ده، لکه حد زیاته لکه 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتي هم ډېر ښه ده. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې که بارانونه ډېرې، دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراض او په آفاتو کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب عمرخیل. پوهن صاحب سمدی، د کرلو یا د ایښودلو وخت انګورو څه وخت دی؟ که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیږدي، نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمې مختلفې سیمې لکه مخیل صاحب هم هدایت کړ چې افغانستان په اتو زمونو باندې وېشل شوی دی. موږ که هغه ګرمې سیمې که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا یې نسبتا معتدله ده، پسرلی وختي شروع کېږي، نو خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمی د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 باید ولري، باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنې وي. دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په قوري کې کښېنولې وسي چې ریښه ولري. دغه ریښه داره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دوی کښېنوي. او هغه سیمې لکه کابل چې دی، چې کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته ژمی اوږد دی، پسرلی ناوخته شروع کېږي، شاید د حمل پر 15 باندې هغه وخت باید وکړل شي په پسرلي کې چې مځکه ګرمه شوې وي، یعنی یخه ونیسي مځکه ګرمه شوې اوسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي. نو دلته بیا هغه کلمهدارې ریښې چې دی کښېنوي دلته فرق کوي چې دی باید د چلی په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنعنوي شکل باندې جوړوي. که د چلی په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په قطار کې 2 او په دغه څخه د یوه کتار څخه د بل کتار تر مابین دوی کولی شي چې 3 فاصله باندې هم د هغو کې هغه سیستم جوړ کړي او مختلف سیستم د انګورو د تربیه لپاره چې د چلی په سیستم باندې جوړوي. اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنعنوي شکل باندې دا رقم یو پشتي جوړوي چې هره پشنه 6 بار لري، 6 دا رقم بار لري. او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دوی هغه د پخوا په سیستم باندې بېخي تر 1 لا اوږده کلمه د 15 کې ډېره روچه ډېره عمیقه کښېنوي. په دې خاطر باندې ژوره کښېنوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصلې همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکۍ سره معتدله شي چې کلمه په اصطلاح په ځمکې کې یخ ونه وي، باید د کښېنولو وختونه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمرخیل، تاسو ویل چې د افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دي. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي؟ یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید راوښکو؟
په درناوي سره ساروان صاحب، څنګه سره تل کتاب سی ویل موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا پنځه میاشتې، تقریبا په حدود د پنځه میاشتې موږ انګور لرو چې په مختلفو ساحو کې، چې اوس مشقي هم په اضافه شوی ده، چې لږ وخت لا زیات شوی ده، نو په مختلف ځایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکوای شو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپل فیصدي د قنده، چې متاسفانه اکثرا د اقلیم موږ په دې نه پیږي یا معلومات کافي نه لري، او دویم خپل سایز یا په حساب غټوالی دی، هم د خپل د انګورو د سایز د انګور په کوم اندازه. په نورو دنیا کې که فرد مثال باندې نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ شوی ده، په هماغه اندازه په اصطلاح اندازه کیږي. نو دلته په اساس په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ پېښور ته یا پاکستان ته، موږ معمولا ډېر دي، موږ تقریبا له 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادرېږي. هلته انګور چې لږ خواږي، لږ رنګ په اصطلاح زیاتی، هغه خوښوي. یا که فرد مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغلته بیا چې رنګ یې لږ کم رنګ وي نسبتا، او خواږوالی یې لږ کم وي، په هغه اساس باندې صادرېږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل را رسېږي یا د پخوالي وس وخت را رسېږي، دا د شاوخوا پاڼې د اقین تر بیرته کوي، چې مر په واسطه، مر چې مستقیما په وږې باندې ولګېږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندوخانی انګور چې اوله شنی او چې مر په ولګېږي، زیړ په سیړ بخون شي، بیا پس دغه مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده، چې رنګ تغیر شي نو پس دغه شکول کېږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قنده مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چېرې غواړو چې موږ په کشمش تبدیل کو، په کشمش تبدیل سی، هغه بیا چې لږ پاخسی نسبتا فیصدی قند په زیات وي، یعنی موږ د تسره کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخی خره چې په اصطلاح خواږی ډیر یا فیصدی دی وچوالی زیات سی، یا هغه انګور چې په شنه توګه وچیږي، هغه بیا که لږ اومایی یا لږ رنگ شین بخوانی، بیا هغه په هغه اساس شکیږي. او هماغه کشمش خانه چې موږ هم تیاری کړی دی، هماغه کې کنو په حساب آلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب، ډېره مننه کور ودان. استاد سمدی، ولې ځینې انګور تروه وي؟
د انګورو داسې دی چې مخکې هم وویل چې انګور مختلف ویرایټیګانې لري، مختلف ډولونه لري، او د انګورو د پخوالی چې دی، انګور په درې کټګوري باندې ویشل کېږي. یو هغه انګور دی چې وختي پخېږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخېږي، یو هغه انګور دی چې بېخي ناوخته پخېږي. اوس هغه انګور چې وختي پخېږي، موږ له چا ورته وایي یا کنداري انګور ورته وایي، دغه انګور چې وختي پخېږي، د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول، چې موږ کرشمشي ورته وایي، حسیني ورته وایي، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخېږي یا چې درتیږي، دا بیا دا به د هغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتا کې ډېر زیات پاتې کېږي او ناوخته پخېږي، هغه انګور خوږوالی بیا زیات دی. او یو تعداد بیا داسې دي چې یو تعداد ویرایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږېږي. خوږوالی چې هغه په یو قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې که دا هغه د تیزابو اندازه بیا هغه ته زیات وي، نو په دې خطر باندې کړوي. او بله خبره داسې ده که یو د باغداران د انګور نه پریږدي چې دغه کې انګور داسې دي په یو پلاټو که مثلا ته د یو تاک څخه انګور شکوي ټوله یو ورځ کوي دا ټوله نه یې پخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخیږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پخه شوي دي. یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې مس پکې دغه دي چې وروسته دغه سې تشکیل شوي دي هغه باید وشکول شي. ولې متاسفانه زموږ په باغداران دا وخت چې د تاکت څخه انګور شکوي ټول شکوي که پاخه دي که اومه دي ټول شکوي. نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټولو باغدارانو ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوئ چې پاخه دي او بازار وړتیا لري. یو دوې هفتې یو هفته بعد بیا هغه انګور وشکوئ چې په پاکه پاته دي نو هغه هم ښه خواږه کېږي دانه یې غټېږي او ښه د بازار
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ساده رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د انګورو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجینیر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهان غلام رسول صمدي. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. د ټلیفون شمیره درته وایم: 00-420-22-15-01. د واتس اپ شمیره مو ده 00-420-22-15-01. مرخیل صاحب، انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو؟ اکثره بوټي او نباتات سره غواړي. انګور څومره سره غواړي؟ په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اصلا د سره سره بالکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري غذایی مواد. بعضن موږ تاسو د سره په نام ورته وایو. نو سره په دوه رقم دی اصلا، یا عضوي سری دی یا طبیعي سری دی یا کیمیاوي سری دی یا په اصطلاح آماده سری دی. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل په پاکستانو کې په غذا کې انګور موږ کړو، هلته د عضوي سری موجودیت حتمی ده. یعنی که موږ وکولای شو مالی سره د مواد فضلات حیواناتو نه چې په لاس راځي او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضی ریشه مثلا پانی یا مثلا شاخونه د دینه من سرازی، دا سره بهترین سره ده انګور لپاره. او سره لدی هم انګور د دې لپاره چې خاصل وو کی مونږه معمولا نایتروجن دار سره یا په اصطلاح سره چې نایتروجن ډیر لري هغه ورته ورکو. خو مهم ټکی دا ده چې څو وخت باید سره ورته ورکو. دا ډیر مهم ټکی ده. او معمولا دا نایتروجن دار سره هغه وخت ورکول کیږي چې مجرد چې دا د نموی حالت ته داخليږي په دغه وخت کې سره ورکو. او هغه وخت کې تشکیل د میوې کې دا دوه وخت ډیر مهم دي. او وروسته له دې چې مونږ راځو حاصل وکړو، یو کوشش باید وسی چې مونږ د یقین ته سره په هغه وخت کې خصوصا نایتروجن داره سره په هغه وخت کې چې میوه په پسوالی راغلی انګور زتی پاستیکیږي په هغه وخت کې کیمیاوي سره یا نایتروجن داره سره ورته ورنه کی. خو دغه ډیر مهم ټکی دی. خو معلوم داره چې کافی سره ته ضرورت لري. د دې تر څنګ څنګ ضروری مواد په دې پورې تړاو لري، اصلا د سره استعمال په دې پورې تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کړو چې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سې کې چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دا چې په همداسې تقریبي توګه باندې هغه ته سره ورکول کیږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویلې زه غواړم چې بیا تکرار کړم، هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کیږي په دغه وخت کې باید نایتروجن داره سره ورته ورکو. او هغه وخت کې چې میوه تشکیلیږي دغه وخت ډیر مهمه ده. او پس له دې چې میوه په اصطلاح رفیع حاصل سي دلته له کمه سره ورته ورکو، مدنه ما مقصد دا نه شي چې ډیره سره ورکو چې بیا ازمه را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دی چې باید ورته ورکړي. د دې تر څنګ څنګه لکه نور مواد، لکه نور غذایی مواد لکه مثلا بوران دی، لکه زنک دی، منګنیزو د وسپنې مختلف، دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دی، په اساس ته ضرورت، په اساس ضرورت. یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار دا غا پوتاشیم دی. چې پوتاشیم په رنگ کې په پخوالی کې په مرغوبیت په اصطلاح دیغه کې یا تا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تور سره ورته وای یا فاسفورس سره سره دي چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته هغه کو مثلا لکه د نایتروجن په اندازه غومره ډیره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړل شي.
سلامت اوسه ډیره مننه په هان صاحب. بل موضوع دی اوبو ده، په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده ځکه چې اوبه کمې دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکړي. نو انګور ته اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډیر وغواړي، او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
ډیره مننه. نه تنه یوازې انګورو ته بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټولو ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري، په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورښت نشته چې موږ دا ووایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو د هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نویت د منطقه په شرایط پورې چې منطقه سره کم ده، منطقه ګرم ده، باد لري، په څه سیستم باندې ده، نو دا ډیره ضرور ده. نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته، کېږي چې انجینر صاحب هدایت کپه یا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات ته ورکړي. ولدا درته وایم د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د تاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي بیخي بیرلیا او ډېر په زیاته اندازه باندې.
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو، خو خیر شاغله عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، د اوبو په برخه کې که تاسو هم توضیح ورکړئ. او زمنن یو بل پښتنه بل تاسو څخه لرم، هغه دا چې د شاخبری په اړه وایي چې اکثره میوادارې ونې د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبری غواړي، انګور څنګه څه وخت او څنګه باید وکړي؟ توګه مننه سوال شه.
د اوبو په ارتباط باید ځان لکه چې څنګه چې استاد ویل د سیر مشخص کوي، په دین شو چې سکس دوغن اوبو باید ورکړي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو له خرابو رواجونو دار چې خلک فکر کوي دا ونی دا نباتات په کډوتوري کې بعضې د سی خاصیت لري چې هغه مونږ ورته ژورې لیشي یا ژورې لیشي چې لري هغه نباتات دي، لکه انګور په موږ جملو کې ده. خلک د سی فکر کوي چې مونږه تاک تک په جویو باندې دلته معمول دی اتمن کته سلی دی لوي، نو په جویو غټ جویو ورته جوړ کړی دا وبال ته پکې ډنډ ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقصور تکي. خلک د څه فکر کوي چې دا یو ولې دا وبال ډنډ سوی ډیر وخت دی تاک تک کافی دی، در حال چې هغه صحیح نه ده. او دا باعث ډیر مشکلات په تاکو کې سوی امراض ډیر کړی دی. هغه حاصل چې مونږ ته توقع لرو هغه ډیر وبول وجنه خراب سوی ده په ابتدایي مراحل کې. مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه ماشین چې ډیر کم اوبو ته ضرورت لري، کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت اوبو ډیریږي. متاسفانه افغانستان کې معمول داري چې ګټي اوله کې چې وبنه ورته ورکی د پاستې د چې وب کې چې زیاده د فاریاب خواته تللې او ما څالت ډیر خانګور مونږ لرو دا جوی تقریبا یو نیم متر زدې ته جالب او ماته چې یو نیم متر جوی دی چې هغه اوبو ډکی کې لکه هاوس غوندي چې دا ډیر نقصور تکي. نو په کار دا دي چې کله وو اعلی تراسو لکه دی وساره ویل چې مونږه افغانستان کې کافی وبلرو، اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته مونږه دومره وبو چې ضرورت لري لګنه ډيري وبو ته خوشې کوو یا هغه مقدار ډيري دفعات کمی. کدا تنظیم سی په قطرې سیستم یا د تاسکو په سیستم دا ډیر مهمه ده. نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتی په کار ده، نه مطلق تا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم وبورته نه دی په کار. نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډیر مشکلات شته چې باید یقین ته دی پوسی. په هر صورت راځو دی بل موضوع ته. تاسو ته څه معلومدار میوادار ونی چې په کې انګور هم شامل هم دي، تاکونه شامل هم دي، سلسی ساده تاک په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري. اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده. تا
خاکو کې دوه رقم شاخبوري دي چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لند شاخبوري په عام توګه ورته وای یا اوږده شاخبوري چې هغه ته کین پلون وای. دا په خاصیت دی تاک پورې اړه لري. کچیرې انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سوه نو دا مونږ لند پرې کوو، او کچیرې انګور لاتمو تر لسم بند دی او نو دی چې هغه انګور ورکوي. انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په مغه کال هم نوده کوي، په مغه نوده کې انګور تشکیلوي. نو د دې له خاطره دا دوه ټیپ انګور په اصطلاح شاخبوري ده چې یو کوتابور یا لنډ پرې کوونکي، یو درازبور یا اوږده پرې کوونکي، او په انګریزي کې ورته سپار پرون او کین پرون وایي. چې دا بیا بل موضوع دا هم ده چې مونږ دا په کوم توګه روزو. په افغانستان کې خو معمول داده چې د خاورې په مخ یا مثلا په جنوبی کې یا په قندار دی خوا کې چې جګ جګ جوی ورته جوړی کړی، یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي. نو اما په اصل کې په کار داده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړو. لکه فرضا په مرکزی افغانستان کې چې موږ تجربه لرو، دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمه، دا سیمه کې سیستم د چایلی یا معمول چې په ټوله دنیا کې معمول ده چې غته د ټی سیستم وایي، دا کری مرواج سي، دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیر په دې سیستم باندې اوچت سي، پس لغې بیا مونږ دغه دوه رقم چې یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی، او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی، په مناوه باندې په مغه اساس به پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي، چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږده چې پرې کول کېږي، غته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکي معمولا، او څلور متبادله شاخه چې بل کال بیا انګور پرې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه، او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانی ورته پریږدو. نو دا لږ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشریح کړم، خو منتها شکل په همدغه شکل باندې در سره
وایم. بله صاحب، ډیره زیاته مننه. لطفا موکو استاد، د دې لپاره چې شمه میس لانګورو جوړ کو، کوم ټکی باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور نومیږي، یوازې له هغو نه کشمش یا ممیز جوړیږي، او کله بیلابیلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه، یو د هاته دلال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شونډخانه انګورو، دلال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمش سیاه بيدانه چې ورته وایي، نه دا څنګه چاره کو دا هغه متکو څخه، او یا د توران انګورو څخه. یو تعداد ممیز دي چې هغه د منکه انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري، شونډخانی انګور دي. چې شونډخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایي هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز بیا هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي، یا کشمش خانی چې ورته وایي، چې اوس په دې لسه 15 کلونو کې د مختلفو موساتو د خاطره دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو ل 2000 په شاوخوا کې هلته دا ممیز جوړیږي. د انګورو د لپاره کم انواع د انګورو ډیر زیات مهم دي چې دغه څخه ممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمش د جوړولو لپاره مناسب دی. شونډخانی انګور مناسب دی. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دی. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دی چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیته ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه، د دوسخه د شونډخانی انګور څخه، په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خو د انګورو د پک هغه یو تعداد ویرایټیګان چې دي، مثلا حسیني انګور، په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبل لري هغه د هغه د د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ویریټیګان چې ما مخکې نومان واخیستل هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخیستل د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخته پورې باید پتا کې پاتې شي چې ښه پاخه شي. د قندي موادو اندازه باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندي موادو اندازه هلته درجه لري. هر څومره چې د قندي موادو اندازه زیات وسی هغه ممیزي غوښن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کړم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي. هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا غوڅه باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته اوبه د لاسه ورکوي. بل د ممیز په جوړولو کې موږ باید متوجه اوسو انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی یا د انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړولو په وخت کې باید موږ انګور باید یا کاری کو تاسو ونیسی چې شونډه خانی انګور دي چې 50% د وژې دانې غټې دي 50 یا مثلا 40% د 10% بیا کوچنیان دي. دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي دا بیا ښه بازار نه لري. یعنی دا انګورو د دانې سایز د ممیز په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخر وخت کې د ممیز د ډیر لپاره پد نشم کاربونیت بیا اشخار چې متوي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه ممیز تازه انګور ژر وڅېدا په استفاده کوي. ډیر مننه.
سلامت اوسئ کورودان. څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبرې وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه او بیا به په درملو خبرې وکړو. عمر خیل صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
څلور تر اسان د سده چې موږ دا امراض چورتوا یو امراض په نباتات کې غواړم تلک توضیح او تور کوم دی او سات اجازه چې امراض هغه ته موږ مرز وایي چې هغه عامل په سترګو ونی لیدل شي او هغه عامل چې امراض یا په اصطلاح آفات په عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته موږ آفات وایي. په صورت کې امراض په معمولا په انګورو کې چون چې انګور ډیر حساس دي چې موږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس فعلا زیات ده هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده یو قارچ ده چې دا په حالاتو کې ډیریږي چې هغه په هغه کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال که مخکې ما په خبرې کې ویلې چې هغه سیمو کې چې کچېرې بارانونه پسرلنی زخت ډیر وي هغه سیمو کې انګور ښه نه راځي. د دې له وجې نه چې هلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم پس به د خبرې وکړو. او د دې تر څنګ موږ یو بل مرض چې وقت قرغنه وایي چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته چې هغه هم آفت داد چې او مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ بیا موږ چې اوس یاد معمول شوی ده هغه شکرک ده. هغه یو میلی بگ یا یو رقم اوخی دی په اصطلاح یا چې عامل یا اوخی ده یا په اصطلاح افکس دی چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دي متاسفانه چې او چې دغه ترین او چې ما تاسو ویلې چې اتشک ده او قرغنه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بگ ورته وایي. دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د موږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شیوع زیات وي. چې شیوع وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکل کیږي. نو د دې لپاره باید چې موږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو. یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره اسانه نه ده نسبت نورو نباتاتو نسبت نورو ونو ته. خو په کار ده چې وقایه سي. او وقایه معمولا دا ده چې موږ په مینی کې لمنی نه وقایه شروع کیږي. په دې معنا چې په ونی په منی کې باید مونږه حتما د زمینی غوړ یا زمینی غوړ چې چیري انګور په استراحت ته ځي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وای یا 15% چې کچېری 90% پانی د انګورو توي سولې 15% په دې معنا چې په 100 لیټر اوبو کې 15 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینه سره یا یوریا واچول شي او په تاکو وشندل شي. دویمه مرحله کې رازو چې هغه وینټرایل یا د زمینی غوړ دي. زمینی غوړ معمول شې دي بازار کې په اسانه سره لا سره دي دا استعمال او ل یو قرچکش سره یا یو قرچکش یاو هغه دوا چې د قرچ ضد ده لغه دوا سره استعمالیږي په دې معمولا د مینی په اخر کې. بیا رازو مشکل دي چې انګور شنسی یا مشکل دي چې انګور د تیزان ژوندۍ کوي د وخت کې مونږه لان سلفر ورته وای چې اکثر د اقین په پیږي څنګه د چونې د سلفر یا ترکیب ده په مغه شیندو. پس لغه بیا مونږه کوشش کوو اوسنی شرایط په نظر نیول سره معمولا مونږه په څلور مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا وانسور د پیدا کیږي وازال توګه په انسان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی معمولا په 2 سانتی نه شروع کوي چې نه موده 15 سانتی 15 سانتی 25 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 50 سانتی پورې نه په څلور مرحلو کې مونږه پودر پاشي پکو چې دا سابق کې ډېر معمول په افغانستان کې امراض هم ډېر کم او وفات هم ډېر کم و اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي. لکه فرض مثال یو بل قرچ کش ده او خدای کسی در ما خبری لکه هم فهموي امراضی چې هغه په اصطلاح عامل قرچ ده چې هغه بیا نور دواګان لکه پنکونازول چې هغه د سیستمیک دوا ده هغه استعمالی نو په کار دا دی دی بیا خینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو پنکونازول یا سیستمیک فنجیساید هم استعمال کی چې د غزه متقدم لپاره دا ډیر ښه دي. خو پس لږه که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو دا وقایوي حالات کې مونږ پرې وکړو ډیرو امراضونه چې اوس په معمول په اسان کې 100% ان شاء الله ګارانټي ورکوم چې مخنیوي چیږي. اما که خاص حالات کې کوم بل مرض راځي لکه دا دی هغه مرض چې معمول د شکرک څوته یا میلی بک په دې حالات کې دا هغه مخصوصي دواګان چې غته په کار دي باید استعمال کړو. او یو بل شم چې غواړم مد نظر ونیسم چې لکه مخکې ما چې ویل چې د آبیاري حالت کې آبیاري سیستم کې دا د اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دي ګرځي چې امراض په انګورو کې زښت زیات شي. یعنی کوشش باید وسي چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نشي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډیر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نور هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هن صاحب د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمي تغیرات هم دي نو کله کله ډیره سړه شي نو د کروندګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخ ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډېر پاتې شي او بزګر یې ونش کوي چې هوا یخه کېږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسي کې چې دوی دي د دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخیږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي. که چیرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه شوه دلته دغه کېږي د انګور بیا چوي درس کوي. نو په همدې خاطر باندې یو طریقه د کنټرول همدا ده چې دوی باید
د ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده.
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې بله
د تاک د بله او خو په مخکې عمر خیر صاحب هم دا یاد کړل چې په غزنی کې ژمی ډېر زیات یخ دی خلک هلته د انګورو با تاکونه په جیمی کې مخکې تر دې چې جمع را ورسیږي دا ټوله پر مځکه باندې دا کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي. کچیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضې اوقات تر شل هم اضافه کېږي. بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقامت نه لري دا یخ وي. نو یواځنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي باید تر خاورو لاندې شي. خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلی بوټي چې ورته وایي یا په روستاک یا په پایرسي چې په دري ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله لاره همدا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لار نشته. موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهویې سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو. بله لاره نشته نو همدا باید تر خاورو لاندې کړي.
بله صاحب ډېره مننه.
کلنی متخصصین شامل ایتګانی پیدا.
بله ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې په انګورو ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي اوس په تجارت تراشو. عمر خیل صاحب له انګورو ډېر شیان جوړیږي. اشاره وشوه چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې سرکه یې څومره وارداره ده؟ هغه خلک چې ډېر انګور کري او لري هغوی پخپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري؟ بیا
والا سروان صاحب تر اوسه ماته معلومه ده خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترینه سرکه ته جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده. ډیر کم خلک دا استعمالی یا قطع معلومات لري چې دا استعمال شنو. نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیزی د کشممیزو په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچویه. نو غیر لګنه جوړول د سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه چې مثلا غوره د انګورو مونږ ورته وایي چې هغه په غس حالت کې چې انګور غوره ای هغه وچوي هغه هم یو تغییر د حالت د انګورو ده. همدغه دوه دلته معمول دي. نور دا سرکه یا په هغه شکل چې نور غربي هوادو کې نور شیان تر جوړیږي هغه په افغانستان کې معمول نه دي.
د جوس کومه فابریکه فکر کومه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه تر څه حده پورې ده او څومره تولید لري؟
د جوس فابریکه جوړه شوې ده اما دلته انګور نسبت قیمته دي. اما د فابریکې والا سره زه خپله غږېدلی یم. هغوی ویلي دي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي یا کنسنټریټ جوړیږي دا ډېر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامېږي. معمول نه دي دلته. اوس هغه فابریکه هم تر اوسه استفاده نه کوي تړلې دي. دلته اوس د انګورو جوس نه تولیدېږي افغانستان کې تر اوسه زه معلومات لرم.
ولې دلیل یې څه کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان تاسې وایي چې د انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم بندې را بندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي. کله ارزانه به په لاس ورځي.
دو خبرې دي صاحب دلته. یو خدا چې انګور چې نور هغه سه وچیږي کشمش ښه مارکیټ لري نسبت جوسو ته. او بل دا چې د جوسو فابریکې چې بیا کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچه انار اوس فعلا د وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوي دي په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس چې جوړیږي. دلته انګور چې دي نسبتا قیمته دي هغه فابریکو ته. یو علت دا هم کیدای شي چې د تولید د انګورو په فی واحد د ځمکه کې کم د افغانستان کې. او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه. همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات. اوس الحمدلله شروع شوي دي چې هندوستان ته هم شروع شوي دي چې دا سورتو ګریډ که هغه ګریډ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته ځي چې غنه جوس جوړیږي او نور شیان ترې جوړیږي. اما دلته فعلا تر اوسه زه معلومات لرم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت د پروسس لپاره لوړ ده یعنی دوی نشي کولای چې هغه پروسس کی. او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنا د پروسس لپاره وي. اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دي یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دي او یا د کشمش انګور دي.
بله سپر ډیر زیات مننن استاد. اوس د دې خبرونه په دې ورستیو شیبو کې په دې کې کاربنګرو ته او باغدارانو ته وویل چې د دوی د تاکي شودلو د تاک روزلو د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي؟ اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د دې خبرونه په ترڅ کې اشاره هم کړی وي، خو بیا هم په لنډو ټکو ورته وویل چې دا کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل ترلاسه کړي.
د تاک د روزلو لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشداره کلمی او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار دی په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی. ایا د تازه انګورو لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم، او که د ممیزو لپاره دی کم ډول ممیز زه باید د هغو باغ باید جوړ کړم؟ دا ډیر زیات مهم دی. بله غټه خبره دا ده چې زموږ بزګران باغونه چې جوړوي ته اوس پورې په ټول افغانستان کې که حساب که درته ووایم په دا شلو کلونو کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتاره په شاوخوا کې دي موږ د انګورو د چیلې سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتاره څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په عنعنوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په عنعنوي په یوه هکتار کې 10 متریک ټنه دي، که د چیلې په سیستم باندې سي هغه 2 چنده یعنی 40 متریک ټنه کېږي. زما غټ مشکل دا دی کدی چیرې انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي، هم به مرزونه کنټرول شي، هم به د اوبو چې هغه تاک چې اوبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په هغه ساحه باندې دی سوری کوي، مرزونه به ښه کنټرول شي، تاک به اوادار وي، یخ به نه وي، مرز به نه وي، ښه حاصل به لاسته راوړي او ښه با کیفیته میوه به تولید شي، ډیر حاصل به تولید کړي. دا ډیر زیات د انګورو په تولید کې د انګورو تربیه ډیره زیاته مهمه ده چې په اولو دوم او دریم کال کې چې دوی دا تربیه کوي په ښه سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې اوسي تر څو پرې چې د انګور باید ټوله فصله دي ښه نوي باغونه چې جوړیږي باید د چیلې په سیستم باندې اوسي. زاړه باغونه زما دا پیشنهاد دی چې هغه هم باید تعویض شي د چیلی په سیستم باندې چې هغه د چی سیستم باندې باید جوړ شي، ولی هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه دی په آی سیستم، او هغه خلک چې غواړي چې د انګور په تازه شکل باندې د انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د ټی سیستم لکه د ټلیفون د پایې په شکل باندې دی دا ډیر ګټور.
bale همدغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې یو لارګي درولې یو په تاکي ورپورې تړلې وي د پدې اروپا کې ډیر رواج ده، او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تل مرشه رسی شي او ورستی شي منه له بو سره او خاورې سره نه لګی شي. انجینر صاحب مرخل کتاسي هم په یوه دقیقه یا دو دقیقو کې خپل سپارښتنه باغدارانو ته وکړي مهرباني.
او ډیر زه ته مننه تروان صاحب او تاسو په تفصیل سره ټول خبرې وکړي، فقط څو خبرې اضافه کوم. په یو داسې مثلا هغه تاکو کې هر جایسي مو کې څنګه د زین له خوا په اصطلاح تاکونه د مزکل اند کې نه ولیکي په اصطلاح خشيږي هغه جواب جلوګری شاته په تاکونه کړی د ما یو مشخصه پیشنهاد داده، ولې چې هغه که اقتصادي تحلیل کو حاصل ډیر زیات کم دی. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد مو ته ویلې په تاکید هم جواب یو کړي تغییر د حالت د سیستم مود ته مونږ معمولا د وطني سیستم نه مونږ اصلا که په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که څو ساده نه وته شراو کوم یو من یو 1 کیلو لګنه لا کم یا 15 کیلو وایت اوسط دی حاصل ده تا کو ده یا ولایت ممدار چې سیستم څه کوم کارو دا وطنی یا نوی سیستم دا به نوی سیستم ماریا په دې مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه ده چې په دې تبدیل شي شعب تاکونه باید په خطو گوروزل شي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات و د امراض و مخنیوی وسی په وقایه کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږه ټول ډیر مهم داره چې د آبیاري سیستمونه باید په دې شکل تغییر شي دا شکل د آبیاري هم وبځای کې یو تاکو ته هم کتن لري.
ډیر زیات مننه کورواندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي د باغداري د څنګ استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ.